سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمن طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکا به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بنده وي چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه، خو پر ځای وه. هغه زیاته کړه چې د امریکا دا شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پر افغان جنو د بندیز د لری کېدو غوښت او بخې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز د لری کېدو غوښتنه کړې. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول، د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړې چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان وربخي د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې ترڅ کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې ترڅنګ د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو په خاطر سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوو کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو حقوقو ته درناوی وکړي. ګڼو نړیوالو سازمانونو او شخصیتونو د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت پر افغان ښځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د ایران د بشري حقونو مرکز وایي چې د دې هېواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب، نیولو او زندانی کولو لپاره پنهه کیږي. د دې ټولنې مشر هادی قایمی په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلي ایرانی چارواکي د سنی ټولنو مشران له دې قبل زندانی کوي او له دندو یې باسي چې د مظاهرچیانو د وژنو او نیونو پر ضد خبرې کړي دي. د قایمی په وینا سنی دینی عالمانو له دې کار پرته بل هیڅ غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضا ته د روسیې د فضایی دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایی بیړۍ توغول تر 2028 کال پورې وزنډېدل. روسي رسنیو د دې فضایی بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژیونکو له قوله دا خبر ورکړی. په پام کې و چې دا فضایی بیړۍ به سږ کال توغول کیږي، خو د توغولو لړۍ ته څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2040 کال پورې ځنډېدلی دی. د مسکو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې خبرونه خبریږي او همدارس له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه، خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یوه لیک کې استولی دی. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. نوموړی یادونه کوي چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکي ډیری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي. همداراز د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکو یې له کاره منې کړي، د ښځو سینګارخونې یې بندې کړې، پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز ولګاوو او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه یې په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې پر دې ټینګار کاوه چې ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکول کېږي. ګوردن براون وویل دی فکر کوي چې طالبان په دوو ډلو ویشلي دي، داسې چې یوه ډله یې غواړي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو په کندهار کې د طالبانو مشران د ده په وینا له دې کار سره مخالفت کوي. براون د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې کندهار ته پلاوی واستوي څو د طالبانو مشران دې ته وهڅوي چې د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته اجازه ورکړي، او وی ویل دا ملایان باید دې ته وهڅول شي چې د اسلام دا تعبیر ناسم وګڼي چې ښځې او نجونې د نارینهو په شان اساسي بشري حقوق نه لري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې به د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط وي. ښاغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په خاطر مسؤل وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بنده وي چې د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هالیوډ وتلې ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړي استازي انجلینا جولي د نجونو د حقونو د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغې ویلي د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. طالبانو متیولا ویسا څو میاشتې مخکې نیولی او تر اوسه په بند کې دی. میرمن جولي چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په کچه فعالیت کوي تازه څرګندونې په یوه لیک کې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هالیوډ سینما وتلي ستوري انجلینا جولي د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکلي لیکي داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپي پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې، میرمن جولي لیکلي
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي، خپل آواز پورته کوم تر څو تاسې بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي
ستاسو په څیر د دیوې داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلاشی او په یو سولیز افغانستان کې په آزاده توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو، خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغې ویلي وو غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سوو د ملاتړ، دغه راز د بشري حقونو د ودې لپاره خپلو هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا ویسا په نوم لیکل سوي لیکي ویلي:
د افغانستان په زندانونو کې ښوونکي، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقونو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپله په ټولنه کې دی، چېرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متي الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متي الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونو ته تشپږم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متي الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دو غوښتنو ته پام نه دی کړی.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو 2 کلن نقص د سختې اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغېزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو پر طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د رعایت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د اگست 15 چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 2 کاله پوره کېږي، د بشري حقونو یو شمېر نړیوال سازمانونه د دغې ورځې په مناسبت د طالبانو دغه 2 کلن مزل د بشري حقونو د نقص په برخه کې خورا بوږنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د 10 نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغېزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو 2 کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وضع کړي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون لمخه د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان یې ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوی چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د 10 سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني میرمنې بیا هم غلی نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سری نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نه نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني ښځینه فعالانې بیا د طالبانو 2 کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. ښځینه فعاله مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان خوځو خپل شلکلن لاسته راوړنې له لاسه ورکړي.
نظم په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمنې لري هغه په افغانستان، او چې د افغانستان خځې کوم ژوند لري اوس وخت کې نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوږنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه، وضعی که در دو سال وقت
نړیوالا ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوره کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د ټینګېدو خبره کړې وه.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مکم د جنید د شعر د جایزې شرایط سدي
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کوخرونو کې مو لیبې مشاعري خبرو
ګټي مکی د پښپې لې لندېرا خیر د سپوږمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پرې خبرونه کې د شعر نقد ته مخه کو
که شعر هغه ده چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد په اړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړي.
خاطره هم لرو
ما هم وو هوا ورو په ورو تیار کېدا که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منه کړې وم.
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو. ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې سشنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینې فنا، مرسل احمدزی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته. پروسه شکل لومړی جایزه یو نارینه او بیا ښځې ته اختصاص شوه. ارزښت یې 500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شعرونه د خواجه شعرونه ویب پاڼې ته استولی شي. سشکل پر دې جایزو یوه بله ور زیاته شوې ده چې هغه هم د 500 امریکایي ډالرو په ارزښت ده، خو په هغې کې د عمر محدودیت نشته. یعنی نورې جایزې هغه چا ته ورکول کېږي چې عمر یې له 1400 تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کېږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابیږي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې تنې د 1400 او 1300 کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه د خوښې شعرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خواږه شعرونو و پانی تلاشی و حال تایی داغ شیرونه پرستن نور معلوماتو سره پورته. خوب تا پا ها که ستونزی ورطا پیخشی نو کولشی که بیا ما تا یا زمونگ همکار نقیب احمد عزیزی تا تو کابل که دای خپل شیرونه دی ایمیل لاری هم واسطه دی. تفصیل دی جایزو داسی دی لکه پرو سخکال دو دی $1500 جایزی دی چی اوا دی خزینه شایرانو زفاره او بله دی نارینه و دپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري. درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی.
د اگست 11 نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولي؟
هو، په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو. شمېره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه سی بهی د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دي خو ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلې وی نور که ده هر دینه وی مونږ قبل وو.
د شعر شکل خو مهمه نه ده، کدا غزل وی، کلاسیک وی، معاصر شعر وی او حتی روایی وی،
هغه مونږ محدود کړی نه دی. خو زه شم ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت. مثلا که د دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوی وی یا دا وی هغه وی. شکلی فرمی محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغسې انتظار غواړي، پس لاغنه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خپرونه کې وړاندې د نورو مطالبو تر څنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو، د وی مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي، په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کېږي. خو د ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پرېبللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل، څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو له ویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تله د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالي نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي.
تم
عبدالوارث سیرت هم په دغو آسمان څکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړی او خپل یار ته د رسېدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په دغه لری پرتا خوله طبیح کولاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي. دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد او یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کی ملال ایشوا جندم پور تپن ایشوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوشت بحث خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یوه کس څه سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه کراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکمه. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ډیر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکمه.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه را وروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. په اړه لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دراني یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی، یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلیپا راکاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي، هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې، نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولاري یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي قلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لاره لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوي څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالیږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او او مشران شاعران لکه درویش درانه او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل بر کنډو را جګ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپې سپې ځي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غدونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي، دا د عابرې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
پخوانی هیلې په زړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاک کړم. دا اوبه کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي. دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
داخل سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته خپل شخ ثبت کړیو.
آزادی راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی راډیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی خوندی گټوری دی کنه دی؟ میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړی ده. د پوینو سنگار شوی شونډی په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډی ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې و. له دوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر نقدی خوندی څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کره کتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هره بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان در کوم. ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي، دی بهیر ته د دې خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې لا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپله کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم رابرسېره شي، خو په خپله مې بالکل دا ځان ارباله ډیره قوي کره کتنه په وسوه او په خپل می ان ډیر څه ترې زده کړې. په نورو کیسو کې مې وکوله شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان، تاسو ول څه ډیر څه مو ترې زده کړل؟ تاسو کولی شئ چې ماته ووایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره وه؟
شخصا ماته د لنډو کیسو د لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډیره ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسیږي. دغه هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بیخي لوړ شوی دی، دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو. او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها سیو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه له ځان سره ولري. او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالې سیو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي. او دغه کره کتنه دوی مثلا یو کس ته یو لیکو یو نظر به ورکړي، اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالې دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود اوسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر اړخیزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیروالې چې خپل عالي موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پی کوي همداسې ده؟
بالکل بالکل. یعنی په صنف کې به یوازې د کتاب یو نظر راواخیستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد یې لدی مکتب وړاندې کړي، اما بهیر والی سې په دې هر اړخیزه کره کتنه کوي. سره له تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي، اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپله د هغې موضوع په اړوندم زموږ تجربه ډېریږي، زموږ معلوماتي هغه موضوع په اړه راخسته کیږي، دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه هغه ځان ته یو موضوع ده او پیغه باندې باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوی شو لیکوال ته وایي چې کرکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کرکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کرکټر ولوبئ که وی نه لوبئ. نو دغه هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل، او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي، او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالان نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده، او لږ څه یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو دا برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه یې راخلي، مثبت اړخونه یې هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالې چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر نجلۍ ډېره په سړه سینه دوی نظریات اوري. واقعا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا یې هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو او بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشرانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دې واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی وي چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به یې کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي، هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یوه ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بېرته خپل د ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروال یې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراوړنه بولم سي دغه زموږ بحثونه زموږ کرکټنه په صفو باندې نشلېږي دوی لولي واقعي دي دوی لپاره مستره لاستراوړنه د شدید خصص دکړي او د دې برخه مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیره لاستر خراسراوړنه دا یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د واسر په هره خپوسی او په خپل اثرونو پنځول کې په ځان تطبیق کړي
لکه لیکوال میمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیاوي لري
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې ووري
دا ازادي رادیو مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیش ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکو سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها لکتاب نه می هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلې او ځینی وختونه می په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو. یو ورځ په بام کې ناستوم، د سینوها ناول ورسته برخه می ولوسته. ما خام بو هوا ورو پورو تیار کیده. د ناول ورسته جملې می په سختۍ ولوسته. د سینوها کتاب می بند کړ. دلته هم د تپس په سیر خایسته شمالو. که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم، خو بیا می هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لري باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب می لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم می راواخیستل. د لیټر د تیرنا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود، زمان او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطری خو ځینی وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم. یي بعضی وخت ډیر تنها اوسم، بعضی وخت ډیر دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطری مې نور سره شریکم، نه پوهیږم کوم غواړم خپل لمه سره او ډیرې خاطری مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د نجونو حالات، بعضی وخت په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخ مخ افغانستان مخ مخ غلوم نه دی چې ګور ما کله چې زیاته غمګینه شم هغه ته ګور ما بیا مخ زای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته هڅه دي زیات می خوخیږي کله چې کورونه ما کله چې هغه د افغانستان حالات هم بخي هغه منظرې غوډې دي مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه وایره بعضي چیټ بعضي نو دا حالات دغه حالات ما زیاتره لیکل ته هڅه دي دا حالات
د چې موږ ذکر کوم انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فرضاً تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي په سترګو کې څنګه وګوري واړه کورونه وګوري بیا مسرت راتلی شي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه شی هم په تاسو خاطره لیکلي
داسې شیان مې خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه لباسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دی نه کوو دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سیمه واورېدله ایغه بار ربان خاطره ولی کله فرزن د ترور کور ته ولاړم دی غوی پکور کې دا رنګ بوی تو بیا می دا خاطره را پزړه شو فکر نه کوي سي دا حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا دې زیات خې زکه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطرې لیکم مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطره لیکم نو مثال په توګه ما سينو هپ سينو ه خاطره مې شریکه لګې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپېڅلې نری بادو یعنی بعضي وخت کله زه باد یا بعضي وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د دې زیاته خپلې کوي هم زما په تل راته وای چې خاطره د پاره حس ډیر زیات مهم دی کله چې احساس لري بیا دې راخه خاطره دې کړی شي نو دا ډیر زیات خي او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سړي کما یو نه ساتي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه دې راخه خاطره لیکلې شم ما هغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل سندس کی نو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل Thank you.
سپوک میکڑا دا زہرا پست غزل خندا تا دا تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست سرگ غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل